احمد شیبریم دا سازی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. د کندهار ولایت په سپین پول د کلسوالی کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وای د افغان طالبانو او پاکستاني فوجانو په نشټو کې څلور ملکیان وژل شوی. د سپین بول د کلسوال عبدالکریم جهاد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په بیګانو یو نشټو کې څلور تنه نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. د دواړو هیوادونو چارواکو تایید کړی ده چې تیره شپه د درنو وسلو ډزې تبادله شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې جګړه پاکستاني لوري پیل کړه، خو د پاکستان د سر ریاسم ویان مشرف زیدی پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبره رد کړې او ویلي دي چې برید لومړی د افغانستان له لوري پیل شو. پاکستان تل د افغانستان د طالبانو رژیم د ټي ټي پي او نورو پاکستان مخالف ډلو په ملاتړ تورنوي، خو د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي او وایي چې پاکستان باید خپلې کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې په خپله حل کړي. استرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بدل شوی، د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو د سفر او مالي بندیزونه اعلان کړل. رویټرز خبری اژانس راپور ورکوي چې په دې چارواکو کې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې رئیس او قاضي القضات عبدالحکیم حقانی او درې تنه وزیران شامل دي. د خبر له مخې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وونګ ویلي دا چارواکي پر افغان ښځو او نجونو په وروستیو لګېدلو محدودیتونو او د قانون له حاکمیت او شی حکومتولۍ په سرغړونو کې دخیل وو. د طالبانو په حکومت کې به سرچینې د استرالیا دا اقدام غیر عادلانه بللی دی. د سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی حکومت له استرالیا سره هیڅ راز اړیکې نه لري. سرچینې زیاته کړه چې حکومتونه باید خپل دریځونه د افغانستان شرایطو ته په پام اعلان کړي. استرالیایي ځواکونه په افغانستان کې د ناټو په مشي د پوځي حضور پر مهال نشتې دولې سيزي د طالبانو پر ضد په جګړو کې برخه لرله، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې خپل ځواکونه له دې هیواده وایستل. د جرمونو نړیوالې محکمې د روان کال په چنګاښت میاشت کې د طالبانو د قاضي القضات او همدارس د دې ډلې د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د نیولو حکم صادر کړ، خو طالبانو هغه مهال وویل چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي له قطري چارواکو سره د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ریچارډ بنټ بیګا پر ایکس پاڼه ولیکل چې قطر ته خپل 500 ورسنه سفر پای ته رسولی او د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په تړاو له یو شمېر نفوذ لرونکو سره د نظر تبادله کړې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې پرون وویل چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله له ښاغلي بنټ سره د کتنې پر مهال د قطر د دولت او ملګرو ملتونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې په ځانګړي ډول د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو د دواړو لوریو پر همشغۍ او هڅو ټینګار وشو. ترکیه وایي د غزې د ثبات ساتونکي ځواک د ماموریت په اړه خبرې روانې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن وویل چې په غزه کې د ثبات ساتونکي ځواک د ماموریت او د عملیاتو د اصولو په ګډون بحثونه دوام لري. ښاغلی فیدان د دوحې د کلنۍ ناستې پر مهال په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه چې د دې خبرو اصلي هدف باید دا وي چې اسرائیلیان او فلسطینیان د سرحد په اوږدو کې سره جلا وساتي. په عین حال کې د قطر صدر اعظم ویلي دي چې په غزه کې به نږدې دوه میاشتنۍ اوربند تر هغه مهال په بشپړ ډول عملي نشي چې اسرائیلي ځواکونه د واشنگتن په ملاتړ د سولې د پلان په اساس د فلسطینیانو له قلمرو څخه ونوځي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی زیاته کړه چې اوس وخت خورا حساس دی او کله چې اسرائیلي ځواکونه د فلسطینیانو له قلمرو څخه ووځي نو روانو هڅو ته هغه مهال اوربند ویل کېدای شي. میتا شرکت اعلان کړی چې د لویو نړیوالو رسنیو خبری محتوا به د مصنوعي ځیرکتیا په مرستیال میتا ای آی کې متغم کړي، څو د انسټاګرام، واتس اپ او فیسبوک کاروونکي وکولی شي له تازه او باوري معلوماتو ګټه واخلي. د دې ټولنیزو شبکو ستر شرکت پرون په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې میتا ای آی مرستیال به د خبرونو اړوندو پوښتنو ته د ځواب پر مهال تازه راپورونه، تفریحي مطالب د سی این این، فاکس نیوز، لوموند او یو ایس ټوډی په ګډون له ګڼو رسنیو سره د همکاري له لارې وړاندې کړي. د میتا په وینا دغه نوې اسانتیا کارکوونکو ته دا امکان برابروي چې د محتوا لا متنوع سرچینو څخه استفاده وکړي او د مطالبو د تفصیل لپاره د ورکل شویو لینکونو د کلیک کولو له لارې همکارو خبري ویبپاڼو ته لاړ شي.
ترشنه آسمان لاندی.
خبرونه تشراغلی احمد شیبریم. د پاکستان او افغانستان ترمنس رامنځته شوي اختلافات ولې نه حل کیږي؟ په دې اړه بحث لرو. دا بحث مو وروسته تر دې انتخاب کړ چې د جمعې په شپه په سپین بولده کې پر ډیورنډ کرښه د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې. دواړو خواوو له تېرې اکتوبر میاشتې راهیسې پر دې کرښه په خپلو کې درنې نښتې کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت اوس د دې نښتو په ترڅ کې د یوه طالب سرتیري او څلورو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د ډیورنډ پورې غاړه د درې ملکیانو د ټپي کېدو راپورونه خپره شوي دي. د طالبانو د حکومت ویاند صبیح الله مجاهد پر ایکس پاڼه لیکلی دی چې جګړه پاکستاني لوري پیل کړه، خو د پاکستان د صدر اعظم ویاند مشرف زیدی په ایکس پاڼه په یو بیان کې دا خبره رد کړې او ویلي دي چې برید لومړی د افغانستان له لوري وشو. د دواړو لوریو ترمنځ له تېرو اکتوبر میاشتې راهیسې تر نښتو وروسته د قطر، ترکیې او د راپورونو له مخې د سعودي عربستان له لوري د جګړې د درېدو او د اختلافاتو د لرې کېدو هڅې شوې دي، خو تر دې دمه یې نتیجه نه ده ورکړې. پاکستان د افغانستان د طالبانو رژیم د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او نورو پاکستاني مخالفو ډلو په ملاتړ تورنوي، خو د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي او وایي چې پاکستان باید خپلې کورنۍ ستونزې په خپله حل کړي. دا تورونه او دا ستونزې څرنګه حل کېدای شي؟ په خبرونه کې همدا موضوع د سیاسي چارو له دوو کتونکو سره څېړم. شینکی کړوخیل په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د چارو کتونکي، غوث جان باس په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د چارو شنونکي په خبرونه کې را سره دي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی به آغلی کړوخیل تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د دغو اختلافاتو ریشه په څه کې ده؟ په خصوصا کله چې طالبان بیا واکمنان شول پاکستان ډېره خوشحالي وکړه، خو د دوی اختلافات په څه کې دي؟
سلام درناوی تاسو ته او جان باس په همدارنګه اوریدونکو ته. پاکستان له ورځ د پیدایش نه تر اوسه پورې په مختلفو مراحلو کې مختلفې برنامې درلودلې د افغانستان، یا هغه اندېښنې چې درلودې د افغانستان په وړاندې، چې بلاخره په سول جنګ کې کله چې شوروي اتحاد په افغانستان ته رسېدو، دا یو ښه بهانه سو چې غربي نړۍ افغانستان ته توجه وکړه او څنګه مثلا شوروي په افغانستان کې مات ورکې، نو د پاکستان استخبارات او فوج ته د یو طلایي فرصت ورغی چې د ټولو امکاناتو څخه اول د خپل حاکمیت د تقوی دپاره، د خپل امنیتي سکتور د تقوی دپاره، او بیا هغه ټول امکانات چې د جګړې وعدې د مبارزې په خاطر غربیانې کولې، هغه د پاکستان استخباراتو لاسته ولوېدلې. نو دوی نه تنها چې هغه وخت کې پیسې هغه سنتي مجاهدین د افغانستان په وړاندې استعمار کړ چې ګویا هغوی سره همکاري کوي، په حقیقت کې دوی غوښته چې د امریکا په دې جنګ کې بریالی شي، په زمن کې غوښته په همدغه لار نه افغانستان دکه تکه کړي، د افغانستان ټول هغه بنیاد یا هغه تاسیسات ونړوي چې هغه وکړای شي چې د افغانستان دفاع لپاره وکارول شي او یا خدمات ارزای کی. او په زمن کې پاکستان په مغه وخت کې په دې فکر باندې شو چې دا جنگیالي خو کېدای شي چې په هغه رقم ان په اوږد مهاله کې د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو د خوندیتوب لپاره مثلا یو باوري کسانو نه اوسي. نو په همدې خاطر د افغانانو په فکري مسایلو باندې دوی کار وکړه، او هغه مدرسې او دارالعلومونه په استادیت توصیف کړه چې څنګه داسې یو نسل او روزي چې هغه د فکري لحاظ نورو ته افغانستان مهمه نه وي، یا مثلا پښتونولي مهمه نه وي، افغانیت مهمه نه وي، او د دین او د اسلام په خاطر به دوی به د پاکستان خوا د کافي کنټرولېږي او کارول کېږي، او یو ضعیف افغانستان به دوی په خدمت کې وي چې دې په ګټه وکړول شي او د لپاره هیڅ دوا تهدید نه اوسېږي. ښه اوس راځو په څنګه چې دوی ولې دغه هغه کوي. پاکستان اوله ورځ د هغوی دروازې دي، د هغوی اهداف معلوم دي، خو مختلفو ګروپونو سره په مختلفو شکل باندې ولوباول. نو دوی مغه د مدرسو کې تربیه شوي اشخاص وقته ورسو، هغه اسلام چې دوی ته تدریس کړی و، هغه حکومت داري چې دوی ته ښودلې وه، هغه طالبانو په افغانستان کې عملي کړه. دوی خورا ورته خوشحاله او فکر کوي چې اگر کومه سرمایه گذاری چه پدر سلمی افتوکالو که پاکستان استخبارات و فوج ده ده مدرسه لاره وکن و دوی مثلا من فیصله اگر میوه خوری اگر احصل که ورسیده. هغه سره طالبان په واک باندې کېناست مګه اوس کومه دی هغه شرعي نظام چې وته تدریس شو هغه په افغانستان کې د پلي کېدلو باندې هغه وکړ. خو پاکستان فکر کاوه چې دا به نه تنها چې داسې یو نظام به هلته حاکم شي خو لکه په ټوله مسله کې وابسته به پاکستان ته وي. پاکستان چې هر څوک غواړي اندي که هغه اقتصادي فعالیتونه وي که هغه امنیتي فعالیتونه وي که هغه سیاسي اړیکې وي دا به د پاکستان په خوښه بهوي. اما طالب ته چون دغه یو طلایي فرصت ورغی چې په واک باندې کېناسته او له دنیا سره غواړي چې خپله داخل د معامله شي او راکړه ورکړه ولې دا د پاکستان لپاره قابل قبول نه دی او په زمن کې د لیدلو یو برخه یې دغه ستراتیژیک اهدافو د هند لاس قطع کړل له افغانستان څخه او کله چې دغه رابطه بېرته هندیانو او طالبانو وکړل شي چې ویرې غوي نو دا هغه ویره د پاکستان لپاره ډېره زیاته دغه افراطیت یوه جمله چې دغه افراطیت چې دوی غوښتل چې د افغان طالبان په ذهن کې وکړي دغه مدرسونه خو نور هغه پښتنو بلوچانو ګټه واخیسته نو دغه چې ټیپي چې کوم جوشه او دوی ته خوشاله وو چې دوی دا کسان دوی کولی شي چې د افغانستان په بې ثباتۍ کې وکاروي نور اوس خو هغه خلک مغه انګېزه خو مغه بابارو باندې دي چې غواړي همدا رقم ورته حاکمیت د دې په ساحو کې راشي چې دا هم د دې هغه ټول هغه پلان شوی د دې په خلاف نن چې کارول کېږي د دې لپاره قابل دی قبول نه ده نو دوی مختلفې بهانې لټوي ځکه چې دوی په خپله پالیسیانو یا دریځونو کې ناکامه شول وضعیت د پاکستان څه حالت کې نه ده نو په همدې خاطر دغه پله باید په یو بل چا ته واچول شي او دغه توجه بل خوا ته واړول شي نو ځکه افغانستان ضعیف افغانستان یې تارګت کړی دی او بربر ورباندې حملې کړي.
مننه. د هند مسلې ته تاسو اشاره وکړله جانباز صاحب، څه فکر کوي آیا د هند مسله د اسلام آباد لپاره هم دومره حساسه ده چې د طالبانو یو وزیر هند ته سفر وکړي او لږ وروسته دوی په افغانستان باندې بمبارد وکړي او کابل باندې هم بمباری وکړي؟ سلام تاسو ته، وعلیکم السلام، ټول
اوریدونکو ته هیڅ خوشحال نشته چې هند یو مختلف هیواد دی او دغه پروژه‌ای هیواد چې پاکستان نومیږي دغه ازلی دښمن دی او داسې یو رقم ته دښمن دی چې پاکستان مثلا خپله ښه پوهېږي چې زور یې په هند نه رسي او دوی چې دغه بار چې هم ووهلې چې راجان منګي وړ پوځ مشر ته ماشالین ورکړه تا هم د ډېرې بېچارګي او ناتوانۍ داسې اعمال ترسره کېږي چې هغه لوبه داسې وښي بایلل شوې لوبه کاملا دوی لپاره ننګینه لوبه ځکه چې دوی وزنونه سره یو ندي نفوس خو ته ځای پرېږده هند نن سبا په څلورم صنعتي انقلاب کې دی او دغه هېوادونو کښې موږ هستو دا د هند هغه بشري او ټکنالوژیکي زور موږ وینو چې څومره زیات دی او چېرته دي پاکستانیان او دوی تولیدات خو کاملا مشهود دي. نو تمن چې داسې یو او دا ارتباطم نه نیسي دلته به یو قوس خلاص کړم هغه ویل شوی چې په افغانستان کې په کابل کې کوم رقم نژیم حاصل دی که طالب دی که غیر طالب او سبا مثلا نه پوهېږم چې تاسو څومره زړه پوهېدلی چې بېرته راشي افغانستان خو بل فرض چې زو او سروخیل صاحب سبا اوسي په افغانستان د حاکمیت کې یو ډېرې عادي مهرې اوسي خو طبعا چې موږ هند سره ولی برابر در حقا در چمکان داری مساوی دوار و خواه و منافع و پا بنسد علی که با پالو داخل یو تبیلی خبره دار دا چه بچه تا زور ورکی نی ورکی داخل داخل مشکل لکه پاکستان. نو پاکستان چون واقعا اوز احساسوی چه رنگی دو پا حال کده در پاشی دو پا حال کده دو بد دو چه هر چمر افسانی جوری که چه منگا تو میهی و آدستو منگا پیدم سنوراما اردو هستو پنگی که دا ها ها سمیدی چه دوی استخباراتی پاوردوی اخباروی اما دست کن از من حتی بزینی رومان دی پا اطلاع چه تمت که داشت باید وزره پو هاوی خبال زیاد که هاوی هم کل کل کار که دی چه دا خود ارتوی هیواد دی دانا پیگم دا هم لری زد از دقی بزغر دا ویلشن چه پاکستان آبادن او آبادن در اتون استفاده کرده چه ابدا او ابدا څو دلایل نشي. اول خدای اراده په دې هیواد کې نشته، دوم دا توان په دې هیواد کې نشته.
دا ورته بندیزونه هم دی، د اټوم خو واضح خبره ده، خو حتی د لهند سره په جګړه کې نشته استعمالول. لیکن تاسو د پاکستان داخلي وضعیت ته اشاره وکړه، په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیت تحقیقاتي مرکز تازه یو راپور خپور کړی دی. په دې کې وایي چې د روان 2015 کال په 11 میاشتو کې په پاکستان کې د جګړو او نشټو په ترڅ کې 3100 کسان وژل شوي دي. د څرنیز مرکز په اسلام آباد کې دی او دوی وایي چې 1901 نور ټپیان دي. د دې تحقیقاتي مرکز په باور په 2014 کال په ټول کال کې په بشپړ کال کې د جګړو او نشټو تلفات 2546 ته رسیدل. یعنی په دې کې شک نشته چې د پاکستان امنیتي وزیر ډېر ګډوډ شوی دی. دلته د ارشد یوسفزي په نوم په خیبر پښتونخوا کې د خبریال او د چارو د کتون کې لنډ نظر لرو. دی بیا په دې باور دی چې پاکستان د افغانستان په ارتباط پالیسي نه لري، ځکه اختلافات زیات دي. دا لنډ نظر سره
د پاکستان د هند سره پوله دا کوم چې زمونږ ډېر پخوانی دشمن دی، خو هلته کې داسې قسمه مسلې نه راځي. هلته که مسله راځي نو د فوج ترمنځ مسلې وي د دواړو هیوادونو. بیا زمونږ د ایران سره ډېره اوږده پوله پرته ده، هلته کې هم زمونږ ستونزې راځي، خو داسې نه وي څنګه چې د افغانستان سره وي. د چین سره خو زمونږ دوستي ده او بل خو هم سمندر دی، نو دغه طرف ته زمونږ څه خاص ستونزې نشته دی. خو سوچ خبره دا ده چې ولې د افغانستان سره مسلې سي واقعي کمیږي نه. زما په خیال خو یو غټه مسله دا ده چې مستقل یو پالیسی نشته دی. هر نوې حکومت کې که صوبایي وي که اسلام آباد وي د وفاق وي یا د سیکورټی چکم مشران راځي، دا غوي په نوې دور کې پالیسیانې بدلیږي. زمونږ پالیسی مستقیمه نه ده. کله افغانستان زمونږ دوست شي، کله د افغانستان چارواکي زمونږ دښمنان شي، کله زمونږ سره خوږوالی راشي، کله تریخوالی راشي.
اغلی کړوخیل د ارشد یوسفزي د دې خبرو په اړه کیسه تاسو څه نظر دی؟
دا زه فکر نه کوم ځکه چې ګوره د افغانستان یا د منطقې سره اړیکو ټول هغه سیاست چې غوره کړي هغه د فوج په لاس کې ده. هغوی ما ویل له شروع نه چې هغوی له هغه شروع نه ډېر واضح دي چې هغوی څرنګه یو افغانستان غواړي. دا د ملکی حکومتونو په لاس کې نه ده، نه د خیبر پختونخوا دا اختیار لري او نه بلوچستان لري، بلکې دا ټول اختیارات د فوج سره ده. هغوی له اول نه یو ضعیفه یا وابسته متکی په پاکستان باندې دا رقم یو افغانستان غواړي. نو هغه افغانستان چې په خپل ځان بسیابي قوي وي
اخلی کړوخیل وبخشي. مثلا که د ضعیف افغانستان مطلب دا اوس مثلا په افغانستان کې اوسنی رژیم له روسیې پرته هیڅوک په رسمیت نه پیژني، د افغانستان شتمنۍ په بهر کې کنګل دي، او په افغانستان کې په داخل کې صحیح خبر ده چې امنیت شته خو کمزور ده.
بله افغانستان غوښتل وکړه، داسې افغانستان غوښتل چې همدغه فکري مدرسې اشخاص داسې همدسې حکومتداري په افغانستان کې تطبیق کړي چې اوس طالبان تطبیق کوي.
نو بیا ول اختلافات بیا ولې د اختلافات د
څه؟ بله اجازه راکې دغه خود مختاري چې اوس طالب غواړي چې ټول واکې په لاس کې او خپل تصمیم ونیسي، چا سره اړیکې ونیسي، چا سره ونه نیسي، دغه د پاکستان لپاره قابل د قبول نه ده. او یا مغه ټي ټي پي چې مغه وخت کې دا بد طالبان نه وو او د افغاني طالبانو په تقویه باندې یا په حمایت باندې په افغانستان کې جنګېدل پاکستان ورته په خبرو هیڅ هم نه ورته ویلي، او دته اجازه ورکړې وه چې جنګ په افغانستان کې لمده خلي کلاره تقویه شي. دا چې خپل اعتراف خپله فضل الرحمن کوي چې وایي موږ تر 15,000 نفره مثلا افغانستان ده، څوک خو همدغه د تحریک طالبان پاکستان کسانو چې په افغانستان کې به جنګېده. اما نن چې هغوی هم غواړي چې ورته د صاحب نواکو اختیار شي، ځکه چې دلته خو طالب اوس یو رول ماډل جوړ شوي په یو الګو جوړ شوی دی. نو چې د ورته واکونه غواړي یا ځینې کسان چې په مغه افراطي فکر باندې دي، هغوی اوس پسه یاغي کېږي او خودمختاني غواړي او نور د پوج بالا دستی نسی منلی، دا بیا د فوج د پاره قبول نده.
مننه.
او یو شبه که یاد وساتو چه پاکستان گوری کم دغه چه جی پیم جو کلی ده، یا د دوی غلط پالیسیان په نتیجه که جو شوائی ده، ده خوالی چه هم دغه یو پایس یو وسیله با اگر وگه جلده هدف که جی پی نده، ده پایس وسیله ده چه مختلف آده بوره. افغانستان دغه حالت را وستل ده چې هر وخت غواړي دی ببار کولای شي او باندې فرق ځکه چې موږ دفاعي سیستم موږ نه لرو چې وکړو که څو پره انسان باندې ځلته به خودکش کوي او لزان نه باندې فکر کوي نو دې هم دغه لپاره یا هم دغه چې دې باید دې کی چې هم دغه فوج راسي په هم دغه پښتونخوا په هم دغه بلوچستان کې ځای په ځای شي او دغه چې هغه شتمنې لوټ کی او پنجاب ته انتقال کی همدارنګه هغه هغه نشنلستي افکار د هم دغه افراطي ډلو لرنه هغه افکار هلته ووژني
مننه البته مننه مننه البته د ټي ټي پي په برخه کې د پاکستان د شخړو او امنیت د څېړنیز مرکز په باور په 2015 کال کې د ټي ټي پي حمله تر نورو ټولو ډیر زیات شوې ده. تیر کال بلوچستان وضعیت ډیر خراب و، سږ کال هم خراب دی، خو دومره خراب دی چې حتی د بلوچستان د مرکز کوټي په لس کیلومتری کې هم داسې پیش رامنځته شوې چې الوتکه بمباری وکړي د سش کال په ترڅ کې. خو د خبر پښتونخوا امنیتي پیش سش کال طریقه هم اوښتې دي. اوریدونکو را سره دي یو دوه اوریدونکو دا به هم راوخلو. جنبا صاحب تاسو ته راځم، مهرباني وکړئ تشنا اسمان لاندې پروګرام.
شمار سر سلامونه.
وعلیکم السلام. وعلیکم.
روغ اوسې کې مننه. محمد احمدي مغلان البته تاسو سره په تماس کې مخارم.
شرخلی شرخلی احمدي صاحب مهرباني.
روغ اوسې وګوره شبر سه محترمه، یعنی دا جمهوریت وخت کې تاسو په یاد شي دا کونهلو د منطقې به وسته خدای حکومت چې ګونګ حکومت وایي جمهوریت وخت نو دا خلک موږ تاسو بدادت څو دي تقریبا دا تیرش به جنگو، یعنی دا جنگونو به نورم فکر کوم چې زیات به شي په دې معنی چې پاکستان دې زلتان غته نه افغانستان کې د شمارات یې تقریبا هغه موږ مخکې تاسو کې دې چې ویلي نن خبره په ټول دنیا نه ورکه دي لپاره چې دا وطن دوست خلک دي، یعنی تقریبا وطن پروشان نه یوست موږ په ټول کې موږ ګورو نو دې هم دا فکر کړی چې دا خلک موږ ته نه کیږي نو دا د وګړو شوس عرب روز وګړو شوس څنګه پیدا کیږي شخړې جوړې یا تقریبا هغه زلتنګي کوي په اسره باندې نو نو وایي چې افغانان په قرار وسی دي، نه افغانان په ځوس کړه سلوي کړه نه دان افغانان نو تاسو لري نو دا جنگولو د کله به ډله جوړول کله به تیاب سکول کله به بل سکول افغانان خو دې فکر کوي ته به تر معلومي کې تاسو ډیر ډیر احترام درو نو دې په فکر خلکو نو په ټول کې چې دوی قتل شوی خلک دوی په پال باندې روانو نو هغه خلک وسه چې خلک نشته افغانستان کې نو دوی د ورځې ورځې پیږي چې افغانستان حکومت ته ترقی کوي، یعنی موږ تاسو په نيزونه دي رسمیت نه لرو نو د جمهوریت موږ ډیر سمول نور موږ سره نه زیاتره جوړ کې موږ غوړې ته وزیران موږ زی هغه راځي ته یکم سپارتونه موږ لرو نو په ټول کې خلک موږ په درنده سره ګوري وای چې دا افغانان دي وخت چې خو یو مشکل موږ تاسو درځي کېده چې موږ تاسو د مکتبونو دي د بازار چې زونه شي په دغه باندې حکومت نه پیغام چې پیګنه ک هم نشي کوي خلک ضروري په دغه باندې موږ مطلق نه استو نو په ټول کې ګورو چې موږ تاسو سیستم خلوان ده نو بیا دا مېرمنه موږ تاسو ته تعلیل نمبر کوي نو زیاتره وخت موږ چې فکر کوو تاسو وخت کې یو څه صلاح درلو یا پارلمان کې وي یو جی کنه یو جی کې وي نو تاسو ولې وخت کې د حکومت نه وي حکومت تاسو باید پاکستان سره تعامل کوي یو د تجارت بخش کې ودی چې تضمین تر واخلې چې څل کله 15 کله یا 10 کله خو هغه ګلري یعنی نو ګره چې دا د جنگ شو لار باندې کله د جنگ شو مارچ نه راپېږي په دا مشکلاتونه دي نو په ټول کې موږ ضروري نو د ما نظر هغه شاید چې سازمان ملل ته یا نور ملکونو سره چې موږ سره تعامل لري دا څه یو شکایت کوي او څو بلان کې چې دا
مننه احمدي صاحب مننه خیر یوسه چې په خبرونه کې مبارخه سره وخت بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړي تشناس ون لاندې پروګرام.
محترم احمد چبر صاحب سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ وي.
خیر یوسه مهرباني. وعلیکم السلام.
خدای دې خوشاله کړي د هدا تلم به هلمن ولا تخه یو سلام تاسو مهمنو ته وایم. محترم شبر صاحب واکن لك احمدي صاحب چې اشاره وکړل د پاکستان چې کوم بریدو نه کړی دی نو دا مش خپل نظر په ډیرو کلکو ټکو سره غندو او د پاکستان د حکومت زموږ د خواهش دي چې مثلا پر ګونا بل ګونا معصوم افغانان باندې بعد دوی د ژوند کې بمبار باندې ونی کې مثلا د توپو واري باندې ونی کې چې په شهادت ورسي. شبر صاحب محترم پاکستان خو وس تاسو سره معلومات ساتي چې د افغانستان سره مثلا د تجارتي مشکل راغلی وینو وس د تزور ورکی ځکه د افغانستان د خوازه خو د میوه او شین ورزی شبر صاحب محترم د پاکستان د خواد د خواد شین راځي نو وس دی فازاب دی بس بل بانان لري دلته پر افغانانو باندې بمبار کوي خپل ظلم تشدد کوي نظمور د خپل حکومت څنګه شبر صاحب غشتنه د پکلاک باندې چې دغه چی پیښو مثلا پراتون کې مخنیوي او کې کچیر هم بیا پاکستان د شبریدونو ورته بریدونه کوي بعد کلک جواب ورکول چې مثلا بل وخت داسي چمونه کې شبر صاحب
ډیر مننه اتل صاحب چې خبرونه کې مبرخره سره وخصه جنباس کدی دی اوریدونکو د نظریات په برخه کې یو لړ نظر راتره کې بیا به پښتنه وکړي.
دوی تر نظریاتو پوری په دې تیرو تقریبا سدس ورته زده د راډیو د خبرونو په حساب سیزه ورته ګورم په تیرو تقریبا 15 کلونو کې اورس پورس د پاکستان په ست د افغانانو نظر ډیر سخت شوی دی ډیر تون شوی دی که څه هم د جمهوریت په کلونو کې پاکستان مختلف هڅې کولې کله به د پارلمان هیاتان ورغوښتل پارلماني مشترک پارلماني ټیم غوښتل سي جوړي کې د خبريانانو مشترک ټیمونه غوښتل سي جوړي کې او بیا پاکستاني لوري سپل کله لاس اجر اډو سره په هغه وخت خبري کولې ویلې سي دغه تشنج باید را کم کو لیکن دغه تشنج او دغه اختلافات ولې ورس پورس په زیاتې دي جان بسه
دا خود یو خوښ کار دی ځکه چې لکه لږه ماته داسې یو امید راکوي چې د افغانستان او د افغانستان د خلکو په منځ کې کاوه د هرې ایدیولوژي پیراو دی دغه اجماع لکه لږه ستون لري چې خپل دوستو دښمن اوس پېژني د پاکستان د چا سره هم څه ونه کړل د افغانستان په هغه بدترینو کارونه هم کار واخیست البته دغه ملیتاریستی استبلیشمنت و استخبارات می هدفت اگرچه متاسفانه چه ملکی حکومت هم خاص کار نده کرده در افغانستان مخصوصا دغه ملکان چه دی پختونخوا که حاکم دی دغه سیاست مداران ندی دغه مطلق خانان دی ملکان دی متاسفانه چه دغه پلارونو کم رسالت کم ماموریت او کم دین چه پر بندی پروتو او دوی باید هغه ادا کړی وی هغه ادا نه کړ تاسو وګوره دی نن سبا چېرته
البته جانباز سبو بخشی البته په تیرو تقریبا 16 کلونو کې په قبایلی سیمو کې د راپورونو لمخې په سلګونو ملکان وژل شوی هم دي هیڅ حساب نه ده معلوم چې چا وژل دي ځینې ورک شوی دي
خو دا واخ او کله شي زه بل زه نه وایم کلی نه غږیږم اما دا ملکان چې مطرح دي هغه دغه ایمل ولی خان دی هغه بل محمود اسکزی
ما قبایلی ملکان زما مطلب وبخشي
او نه قبایلی اول څه ما د خبر کلمه هم نه خوښ دي قبایلی اوس فکر کوم چې هغه ټول کاملا پښتانه دي او خپل منطقې لري او دا هم د پاکستان د استخبارات البته زه پوهیږم تاسو نه دا اسنه تاسو د پاکستان سیاسي استخبارات کوي درسته ده مګر دغه هم قبایل خوب یادول یا قبایلی سیمه یادول دا یو رقم څه دوی تمایز کول دوی جدا کول چې دا کار باید ور نشي دی پښتانه دي څوک به افریده یي څوک به خټک یي څوک به مسعودي یا به څوک به مسعودي څوک به وزیري هر څوک چې اوسېږي دا پښتانه کورنۍ دي زه فکر کوم چې دا استعلار به ښه اوسي ځکه چې دا هم یو استخباراتي چل دی د آرت اف انګلیس د وخت نه راپاتې نو په دې ترتیب افغانانو ولیدل یو خوا د اسلام آباد او د پنجاب هغه کومه ډېرې لویه ستراتیژیکي لوبه چې دوی کوي د افغانستان په اړه د پښتنو په استقامت کې په خاص توګه او د دغو حاکمو کمپرادورو خانانو چې یوې محمود اڅکزی دی بلې دغه ایمل دی د دوی ټوله توانایي ولیدله د دوی دغه بیچارګي ولیدله د دوی دغه مرئیتوب غلامتوب وابستگی چې اصلا خپل وخت دوی نه لري دوی یو مهاجر د افغان یو افغان مهاجر و نشو کولای چې بیرته هلته وساتي نشتي تجارت د دوی نه واخیست ژوند د دوی نه واخیست دغه سړه هوا کې دوی افغانستان ته ولیږل دوی اصلا د دغې لارې د دغې کړنلارې د دغې کرغېونې لارې هیڅ کار ونه شو کړی دلته چې دوی متاع نه دي دوی فقط او فقط د لاس عالی دي او افغانانو ټولو دا ولیدل البته زه پوهیږم چې هلته منظور پښتون شوی چې زه ورته شخصا ډېر احترام لرم او ډېر کار یې وکړه د هغې ملګرو او نورو احزابو کې هم کېدی شي چې ډېر غښتلي خلک اوسېږي دې شک نشته خو متاسفانه چې دوی یا په زندانو کې دي یا وژل کېږي شهیدان کېږي او یا هم د ناتواني څخه دغه بې اتفاقي څخه
دي
محسوس ملموسه کار نشي کولی نو په دې ترتیب ودرېږي چې دغه منطقي ځواک خدای شم نو په دې ترتیب افغانان پاکستانیان ډېر ښه پېژني د پاکستان په ټول چلو ول باندې سر خلاص دی، اعتماد په دې هیواد نشته، او دا هم که کارونه شو زمونږ ډېر خلک لاړ دي. زه چې اوس خپله رنج روم د دې نه چې زه اورم چې دوی په هغه پنجابي لهجه د پښتو غږېږي، حتی جملې جوړوي داسې نه لکه موږ او تاسو چې تاسو چې خو زمونږ استاد صاحب په ژبه کې نه شي، او داسې نور زه وینم چې حتی د دوی دغه د جملو د جوړښت اوس پښتو نه دی متاسفانه. همغسې چې دغه ایمل ولی خان غږېږي داسې غږېږي، خو دا د محیط تاثیر دی. پارسه چې بیا سره د دې هم افغانان دغه اجماع ته رسېدلي دي چې پاکستان زموږ دښمن دی. پاکستان دومره خپل ازلي دښمن سره چې هندوستان ظاهر نه دوي دښمني نه کوي چې پښتنو سره کوي. دقیقا پښتنو سره انجاب او د پاکستان استبلیشمنت د هغوی فرهنګي ټول وژنه، د هغوی اقتصادي ټول وژنه، اوس که پښتون اخوا دی که بېخوا دی، اوس ټول تارګت دي. څوک د طالب په نوم تارګت دی، څوک د جمهوري خوا په نوم تارګت دی، څوک د منظور پښتون په نوم تارګت دی، څوک د ټي ټي پي په نوم تارګت دی. دا ټول وژنه د پښتنو ده چې ډېره ښه ورته سیاسي بڼه ورکړل شوې ده. مخکې دلته هم داسې یو اشاره وشوه چې ګواکې یو اورېدونکي وویل چې پاکستان سیاست نه لري، یا نو چا وویل نه سیاست لري، دغه خپله نشتون ظاهرا د سیاست خپله هم یو سیاست.
هغه پاکستان د خیبر پښتونخوا یو خبریال و، د هغه نظر ارشد یوسفزي نظر و،
ارشد یوسفزي بالکل بالکل سیاست لري، او سیاست همدغه تدوین شوی سیاست ځپلو دی. هغوی هر څومره چې اوس دغه خلک چې قدرت کې راوتل شوي دي افغانستان ته تضعیف کړي، دا دوی په ګټه ده، او دوی خو ځواب هم نشي ورکولی. صحیح ده چې چېرته به ګوریلایي چې دي کې ډزې وکړي، څوک به د هغې ووژل هم شي، خو د خلکو فشار دی بې له شکه، اما په بوشکو خو څه نه کېږي متاسفانه. دوی خو اردو او د اردو کادرونو سره جوړ نه دي، چې نوې ټکنالوژي سره هم جوړ نه ده، چې اوس نارې سوري وهي چې ټکنالوژي سره باید آشنا شو. دا خبرې ورته چې د پاکستان په ارتباط زموږ د خلکو دا اجماع شته، او پاکستان باید په دې پوه اوسېږي چې د دې ټولې مدرسې چې په دې دونه لسیزو کې پرې کار کوو په یو موضوع کې دوی مطلق ناکام دي، او په راتلونکي سل کلو کې به هم ناکام اوسېږي، چې هغه د افغان او د پښتون فکر ځان پورې تړل دي. دا امکان نه لري، دې خوب نه دی.
مننه جانباز صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړله چې اوس له افغانانو سره هم د دوی مخالفت وروسته تر بلې په زیاتېدو دی. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ ویاند یوه خبري کنفرانس ته دا خبرې وکړلې، هغه البته په عمران خان باندې انتقاد کاوه. نو په دې غونډه کې وویل چې عمران خان په اکس پاڼې کې یو پیغام خپور کړي، بیا د عمران خان خلک دا پیغام پسې زیات خپور کی، بیا هند له دینه استفاده وکي، او بیا افغانان هم له دینه استفاده وکي. یعنی افغانانو ته هم اوس د دغه یو دشمن په سترګه کتل کیږي لکه د هند. اغلی کړو خیل، دغه څه اټکل کوي چې دغه ګډوډي به تر کله پورې دوام وکي؟ یعنی تر کله پورې به دغه متشنج وضعیت په دې سیمه کې وي؟
دلته یو اندېښنه موجود ده چې آیا دغه پاکستان چې دغه کوم حمله کوي، یا خو د خپلو خلکو توجه بل خوا ته اړوي، یا خپل ځان له ملامتۍ نه باسي، او فوج غواړي چې په پاکستان کې ډېر برلاسه واوسېږي، چې ګویا که دوی نو دا پاکستان به، او که دوی له قدرت نه ولویږي نو دا پاکستان به پاتې کېږي. نو دوی په خپلو پالیسیانو کې ماته وخوړه متوجه شو چې هر رقم چې دوی غواړي نو په هغه اندازه دوی نشي کولای چې هر شی دوی په خپل کنټرول کې واوسېږي، او په افغانستان کې واکمنان د دوی کاملا تابع واوسېږي. نو دا یوه مسله ده. بله مسله دا ده چې له دې نه ویره ده چې کومه بله بینالمللي برنامه هم د دې شاته پټه نه وي، او په همدغه تاریخ باندې پاکستان بیا یو قرارداد لاسنی راوړي د پاکستان جنرالانو، او دا دغه قرباني به یو ځل بیا افغانان او خصوصا پښتانه باندې کوي. نو په حد
همدغه شک ډېر افغانان کوي، وبخښي ساس خبرې نیسم، همدغه شک ډېر افغانان کوي چې پاکستان به بیا کوم پروګرام ترلاسه کړي. لیکن که چیرته عمل ته وګورو، مثلا د ساشکال لکه مخکې چې ما د اسلام آباد د چیرنیز مرکز د راپور په استناد ځینې معلومات له تاسو او اوریدونکو سره شریک کړل. د پاکستان وضعیت په خپله په ډېر خرابیدونکی دی. حتی دغه اوس وویشتم ترمیم سې په تعدیل سې په قانون کې راوست چې د هغې له مخې د پوځ مشر د دفاعي چارو مسؤول شو او سمندري ځواکونه د پاکستان پولي ځواکونه او د پاکستان هوایي ځواکونه دا ټول د یو کس تر واک لاندې شول. یو علت اکثر په پاکستان کې دا وایي چې د پاکستان وضعیت ډیر خراب شوی دی او د دې لپاره چې دا له نهایت له کنټروله ونوځي باید پوځیان سره یو لاس شي. نو پاکستان خو که هر څه ترلاسه کړي وي فرضاً که همدغه اندېښنه هم څوک ومني خو په خرابېدو حالت په لور روان نه دی.
د پاکستان د فوج لپاره مهمه نه ده چې خلک څه کوي. دوی لپاره دوی خپل برلاسیتوب او دوی خپل هغه د ډالري کانټرکټونه دي چې یو ځل لاسته راوړي او بل داسې په یاد وساتي چې په اوسني حالت کې ټولې هغه مهمې کرسیانې که هغه په فوج کې دي او که په ملکي پوستونو کې دي ټول د پنجابي په لاس کې دي. د هغوی د پنجابي ایالات هغه برتري همیشه غواړي چې قائمه اوسېږي او هر څه د دوی په واک کې اختیار کړي.
نه نه خو ګټه به څه کړي؟ ګټه به څه کړي؟ اوس مثلا تازه راپورونه دا دي چې په تیرو درو کلونو کې له پاکستانه 9 لک خلک وتلي دي او دا اکثره هغه خلک دي چې فرضاً دا واکې د روچ په غرب کې لویه برخه سو په غرب کې په اسانۍ د غربي هیوادونو ویزې هم ترلاسه کوي، یعنی شتمن خلک، سرمایه دار خلک او دغسې خلک. نو دوی خو په تاوان نه دي روان.
ګوره خو دوی هم دغه لپاره د غلط پالیسۍ نتیجه ګوره چې ما وخت چې زیاولک دا کارونه شروع کړو هغه سلسله نن تر ورځې پورې د پاکستان په استخباراتو په فوج کې پاتې شوه. خو د همدغه غلط پالیسۍ چې دوی فکر کوو چې دغه د افراطیت د خپرولو لارې به دوی کولی شي چې دغه ملت پالنې او نشنلیستي افکار به د افغانانو او همدارنګه هغه مقبوضه ساحه چې دوی په اختیار کې د دوو خلکو نه به واخلي هغه به دوی په کنټرول کړي. اما دې ته متوجه نه وو چې دنیا به څومره تغییر کوي، افکار به څومره تغییر کوي او دا څومره به جهاني کېږي. دا به داسې یو حالت راځي چې بیا به دوی له واکو اختیار نه بوځي کنه. نو دوی خو دوی محاسبه ضرور نه سي همیشه درسته وي. اوس ولې دا کارونه کوي؟ ما وویل کړم چې ګوره دوی له څو هغه دي کنه کېدای شي بیا هغه یو افراطیت او نه پیغام تروریستي هغه دي ترهګري دي او دنیا ته تهدید او هغه ده او دغه ده دنیا نه بیا د پیسې غواړي بیا به هغه کوي. په زمن کې همدغه د پښتو خو د پلوچستان منطقه دومره نارامه کول او فوج راځي هلته ځان ځبجه کې بیا خلک هلته چنګي چې بیا څنګه د دغو منابعو نه له دغه طبیعي زیرمو نه دوی بیا مثلا ګټه واخلي قنظیم ته ادا کړي او امریکان پرې خوشحاله کړي، چین به هم پرې خوشحاله کړي، بل به هم پرې خوشحاله کړي. ګوره دوی په هر څه باندې غواړي دوی حاکمیت پیدا
کړي. بله او او ورشي ساس خبر مقطع کړه د هغه ته ورشم. جانباز صاحب ته جانباز صاحب هغه کړو خیل دا خبر هم وکړه چې دا هم یو شمیر خلک کوي چې د پاکستان پوځ په بلوچستان کې ګډوډي رامنځته کوي، دا تور پوری کوي چې بیا لغو منابعو نه استفاده وکړي. لیکن بلې خواته خدا خبر هم ده چې تل منابعو استفاده کوي خو په امنیتي حالت کې لا ډیره استفاده ترې کولای شي. مثلا د زیولق په وخت کې چې کله په دغه وخت په حساب په صوبه سرحد کې او په بلوچستان کې امنیت وو دوی ډیره ګټه ترلاسه کوله. که ستاسو نظر وخت جانباز صاحب.
بله بله
او مایکل
او سپوش.
بله مهربانی.
استعماری پنجابی اسکر هر کان کویشی اما با وضعیت پکر تو عمل که چیره پا لگو دیر سولیز فضاکیه و پا امکانات مویسر روسی یا خمال گتا با پورکتوی او که چیره بیا اوزاد گدو ودوی او ده همه لارو چارو پا چوکات که ده بلوچستان و ده نورزایی و ده پختونخوا مثلا زیر میرا کنگی اما با مخبل وارد بود. اگوی ده چلوول گیر زیاد سیاد کرده او ده چلوول ده میخست اخلاص ده. خیلو شد شده اگا واقعیت داده که پا پاکستان که پخوا با چه ماوری دل زینو کله یو څه په افغانستان کې چې افغانستان کې ملیشیا تم دی او څه شته چې اصلا واقعیت نه درلوده. نو که څه تم په ټول افغانستان کې د شي څه
کورنۍ به ترې خوندي وي، خو داسې تارګت شوی بڼې نه درلوده چې په کومو خاصو ډلو قومونو ټکنیکي ګروپو باندې ستم وسي. افغانستان خلک ټولیزه توګه د ډېر شیانو محروم و، د یو ګټه پاتې هېواد په موقف کې. مگر پاکستان کے دغا ستم یا ملی ستم کامل حاکم پختونخوا تشپنو مشران دا سیاست مداران نہیں دی بلکہ خانان دی، دی فقط خپل خپل ځان خپل کورنۍ او خپل شتمنۍ ساتي. تاسو ګورئ د دې دا خبره ده
خیر دا خو بیا هم یعنی که چېرته راپورونو ته دقت وکړو په خیبر پښتونخوا کې یوه لویه برخه خلک د پاکستان د حکومت د سیاستونو مخالف دي، بلوچستان کې هم همداراز، مثلا خیبر پښتونخوا کې د عمران خان حکومت دی، د عمران خان حکومت دغه اوسنی نوی وزیر اعلی ښکاره د پاکستان له حکومت سره مخالفت کوي، او حتی په خپلو خبرو کې دا هم ویلی دی چې د افغانستان پالیسي ستاسو غلطه ده، ګډوډه ده، او له افغانستان سره باید جګړه ونه شي. دغسې خبرې کوي
مخالفت نه لرم. عمران خان ولو چې نظر پسې نوم پسې خانم تړلی دی، خو خان نه دی، هغه رښتیا سیاستمدار دی، واقعاً سیاستمدار، پاکستانی سیاستمدار، بالکل پاکستانی ملتی تاری خود سیاستمدار دی، واقعاً سیاستمدار. اما زه خدا خانان که اگه هم تش بنام خانان چه پاسوی پیج نیزی به وقت نور نزم خود دا غالم اوهیم چه خدا غا منطقو که دقا پختون خواهد که بلوچستان دی او تاری خواهد سن بلدی که واقعاً ستم حاکم دی، استعمار او استثمار حاکم دی. از ما که غیر مستقیم اشاره جبه تا اما تاسو وګورئ په دې پښتونخوا کې خو یو پوهنتون نشته په پښتو ژبه، یعنې دا څنګه امکان لري چې هلته 30 میلیونه پښتانه ژوند وکړي؟ درست ژوند یې پښتني اوسېږي، فرهنګ یې پښتني اوسېږي، تاریخ یې پښتني اوسېږي، او هلته پوهنتون او مکتب او لیسه په پښتو ژبه.
جانباز صاحب، خو همدغه عکسالعملونه دي، همدغه شاید همدغه عکسالعملونه وي چې هلته جګړې دي نه ده. بله
دغه هو کنه بالکل. خو تاسو څنګه کار کوي چې لارې مدرسو ته خلاصې کی او دوه وی چې په مدرسو کې بهشت دی مستقیما جنت ته ځي؟
اوس خو هغه د مدرسو سره اختلافات پیدا شو. مننه جان باز صاحب.
بله تلک شو، همدا مرته تلک شو، ما خپل کته یو د بل چا په لوبول.
بله
خو دې په ډیرو، خو اما د دې چې تر څو چې نشوري ډیر لو تقریبا نشي او دې ته کار ونه شي، پنجاب متاسفانه په دغه استعمار لګیا اوسي. او تمه کیږي چې تغیرات به راځي. زه فکر کوم چې مخصوصا بلوڅان خو پرون هم بیدار و، اما ما ته چې داسې ښکاري تر هغه ځایه چې زما تحلیل قد ورکوي، چې بس زه خو وینم چې د پښتنو په منځ کې، مخصوصا د پښتنو د ځوانانو په منځ کې، یو شعوري ډېر لوی انقلاب رامنځته شوی. دوی دومره اوس بیدار دي، زه چې کله ګورم داسې زړه کې ډاډه شم چې ښه دغه ځوانان خو بیدار چې والا او ډیر کار کوي. تاسو وګورئ د دې په دغه لاسته راوړنې په ټکنالوژي کې، دا پښتو ژبه راغله اوس ټکنالوژي ته راداخله شوه، بالکل دا اوس نه اوسي. او دا ځوانان وګورئ څومره کار کوي، څومره ژباړې کوي، څومره مطالعه کوي، څومره تاریخ لولي، ځان پېژندنه بلبلبل د دې مخه خو هم نشي نیولی. صحیح ده چې یو برخه خو زما ساتلې ده په مدرسې، فکر کې یو برخه یې راباندې حاکمه کړې ده. خدا فکر کوم چې ډېر
ښه معنی نه
شعور او انقلاب روان دی.
مننه جان باسب. اغلی کړو خیل مخ ته ریچ تاسو ته راشم، یو دوه وریدون کې را سره دی د دوی نظر به هم را واخلو. مهرباني وکړئ تشناس باندې لاندې پروګرام دی سره ورو. او را سره است شراغلی قاری صاحب.
خدای دې صدر ولی پدې مو د سړی مې سلام پتا ست.
وعلیکم
السلام. راډیو کار ټول کار کوم او روم کو تام کارانو ته او تاسو دوه درنو ملمنو ته خصوصا مشهور چې کړو خیال ته سلام نو باندې کوم. خدای دې کې دې مو سلامونه قبول کړي، تاسو هم قبول کړي.
وعلیکم.
ټول افغانان یو ظلمات را باندې راغلي، مصیبت را باندې راغلي، د هر سړی اصل دې یو نظر ورکړي.
او مهرباني قاریس.
سپاسه محترم استاسو په مسیر آزادۍ راډیو له نورو ژورنالیستانو په مسیر موږ یو خبره بار بار تکرار کړی، هغه ستاسو په مخه تکراروم. یو خدای دې موږ پر پاکستان باندې درې حالت لرو، یو د گاونډ ټاپ اکټیبل د مسلمانانو اکټیبل د حقوق بشر د بشریات اکټ اما متاسفانه او بدبختانه بدو ان چې پاکستان موږ د درې حقونو درې زړه په فلا جګړې بلغه پر دا ده چې پاکستان دا چې غوښتل مخکې تاسو به تر کوی چې دا وجهت په ولې خلاص پاکستان کله چې اسلامي امارات راغی کابل ته او د دوی هغه جرنیلان او هغه سایمن سبان چې هغه دوی ای سایه سره د ارتر څوک چې هغه راغی دلته پاکستانیانو خپل په زړه کې داسې فکر کړی و چې برسه محترمه چې هر څه موږ وایو هغه به په افغانستان کې عملي کېږي مشاورین به هم زموږ وي هر څه به زموږ وي افغانستان داسې ګڼلې وه لکه خپله پنځمه صوبه اما چې عمارت په دې پوهېدی چې ملت یې را سره مني عمارت د خبره ونه منل مدم یې د اړیکې سره خراب شي تر څو چې جنګ ته ورسېدلې چې یوه خبره درته کول غواړم په لنډو دا چې تاسو وایئ چې دا د پاکستان په ګټه ده خو د پاکستان وضعیت ورځ په ورځ خرابېږي اصلا پاکستان متغیر پاکستان ملکي حکومت چې دی دا تش په نامه د شاه عباس شریف حکومت سره د دور په اختیار نه لري که پارلمان لري که بل لري اختیار یې ټوله د پوځ په لاس کې دی او پوځ چې ټوله د پنجاب د سیند دی دا په بلوچستان کې نارامي دی راولي هلته پښتانه هر نه دی کوه کور شوی پاکستان فوجی حکومت افغانستان دخل کو سره مخه پیای یوا خبره زه کوم خدای تعالی دې جنگ نه راولي چې هم دا دوه کوي دی جورنالیست پیس دی مسلمان افغان پیس چې موږ دې په یو خدای تعالی دې جنگ نه راولي او کچی دې جنگ راغی چې بل څه زه زوړ يم ته ځوان یې دا د بار څخه وځو کچی دې جنگ راغی جنگ بل څه نه ختمي دا جنگ په سینا پنجاب ته وځي
مننه قاری صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخص بل اوریدونکو هم را سره دی تشنا اسمان لاندې پروګرام مهرباني
وکړئ
او بخښه د دوی ټلیفوني رابطه قطع شوله را به شو دا بحث په یو څه سره راغون کو خو مخکې تر دې چې دا بحث راغون کو د سمی یوسفزي نظر لرو سمی یوسفزي چې نیوزویک او ډیلی بیسټ خبرونه ته همدارس سی بی اس خبرونه ته د پاکستان او افغانستان په اړه مقاله لیکي د خپل ژوند ډیره لویه برخه په پاکستان کې تیر کړې ده د دوی نظر د افغانستان او پاکستان د خراب روابطو په اړه لرو باید لغه د دې بحث نتیجه به درنو ملمنو له تاسو څخه واخلم
زه فکر کوم چې یو حد پورې په دواړو باندې زیات دی پاکستان ته د نړیوال ملګري چې دوی سره خلاو وبد لري تبن د افغانستان په نسبت له دوی سره ټول هیوادونه رسمي اړیکې لري رسمیت لري پاکستان د نړۍ یو ستر مسلمان هیواد ده او اټمي هیواد ده نو هغوی سره ډېر روابط لري نو پاکستان دا توصیه کوي چې ته د طالبانو په نسبت باندې یو ذمهدار حکومت یې یو پوځ لري یو د نړۍ یو په سیمه ییز قدرت کې تاسو باید صبر او حوصلې نه کار واخی او طالبان خو معلومه خبره ده چې هغه داسې حکومت نړیوال رسمیت هم نه لري او جمهوریت هم نه تھا او پارلمان هم نشته او دوی دننه په خپل هیواد کې خپل خلکو سره نړیوال ټولنې سره هم پټا کار کوي نو تاسو باید د زغم نه کار واخلئ او په عین حال کې طالبانو ته هم دا توصیه کیږي غیر مستقیم ډول چې پاکستان تاسو سره مرسته کړې دي تاسو د هغوی په مرستو تر کابل رسیدلی یاست او په پاکستان کې تاسو لپاره خلکو ته حمایت شته دا تاسو د لاسه مو ورکوئ نو یو حد پورې دواړه هیوادونو فشار اچول کیږي خو دا سدي زیات مستقیم فشار نه اچول کیږي ځکه چې طالبان دا خي چې مونږه د پروا د فشارونو پروا نه لرو او کله چې مثلا دا اوس د پاکستان سیاسي حکومت یو پریکړه وکړه د دې لپاره چې نرم دریځ وکړي چې مونږه د افغانستان ته د حکومتي موادو جوړول لپاره دروازې خلاصو دا د پوز دریز نو خو د سیاسي حکومت نرم دریز خو هغه بیا د افغانستان له طرفه ورته ویل شو موږ ضرورت نه لرو زه فکر کوم به تر بده و چې افغان طالبان حکومت دې قرار خلاص کړی وای
هغه لکړو خیل دغه د لارې د خلاصېرو په برخه کې تاسو له سمیو سفزي له نظر سره موافق یاستی چې دا لاره باید طالبانو خلاصه کړې وای؟
ګوري سلسلې په کار نه وه، ځکه چې باید ببی ملکونه باندې حتی دا فشار راوستل شوی وای د افغانانو طریقه، همدارنګه طالبانو ببی ملکونه غوښتنې کړې وای چې پاکستان همدغه دروازې باید ونتري، خصوصا که تجارت اول خو تجارت باید یو ولې دومره سیاسي کوي، ځکه چې دا خو د دواړو مملکتونو په صدمه رسېږي. دوم که بیا دوی دومره سیاسي کړي وه اقلا یو د بشر دوستانه هغه کوریدور یا یوه لاره باید بشري مرستو لپاره باید خلاصه پاتې شوی، که هغه دوا درمل یا مثلا خوراکي مواد
دا کار خو نه ده شوی، دا کار خو نه ده شوی. یعنی آیا طالبانو باید لارې خلاصې کړي وه؟
طالبان خو باید چې په دې مسله کې باید همکاري کړی، خو دا مشکل همدا ده چې دومره سرزوري په دې مسله کې په کار نه دی. یو شی زه غواړم چې ووایم چې ګورې طالبان باندې زه فکر کوم چې هېڅ وخت طالبان د پاکستان په خلاف نه و درېدلي، اما پاکستان هغه نامشروع غوښتنې چې طالبان نه کوي د خپله طالبانو مثلا د بقا یا د دوام یا د هغه ته یوه لویه صدمه رسوي، ځکه چې هغوی خپل همفکرانو سره په جګړه کې اچول دي، خو دوی خپله په یو لوی جنجال کې اچول کېږي. زه فکر کوم کوم شی چې په افغانستان باندې تحمیل کړي یو مندر طالب اوس په واک کې ده، د پاکستان تحمیل کړي نه طالب دې ارزومنده چې مثلا پاکستان کې جګړه وکړي، امنیت خراب کړي او نه افغان خلک په مجموع کې، چون موږ هغه له جنګ څخه همیشه متضرر شوي. او بل مننه کوم له قاري صاحب نه چې سلام ماته مو ویلې، په دې هیله چې دی هم خوشحاله اوسېږي او زما سلامونه ومني.
مننه جنبه صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د اوسني واکمنو طالبانو دریځ د پاکستان په مقابل کې څرنګه دی؟ لارې بندې کړې دي او خلاصې نه کړې، ستاسو نظر؟
ګوري شبر صاحب، اول خو زه فکر کوم او دا جالبه ده چې موږ وایو چې اقتصاد جنگ پورې اړه لري یا تجارت بالکل لري، او تاسو پوهیږئ چې تر ټولو د مخه په یو جنگ کې د جنگ په وضعیت کې تجارت او اقتصاد زیانمنکېږي، باید تجارت په خپل دښمن وتړي، اقتصاد یې ضعیف کړي. دا خو کاملا ابزاري ده، او پاکستان دقیقا همدا کار کوي. تاسو وګورئ اوس مثلا روسیه او د اوکراین په نظر کې عمدتاً تعزیرات به روسیه بندی کم چی اقتصادی تجارتی دی، او دا پا دیمان ها داشته تبا جنگ که تجارت باقی دا خوی مکان نداری دا با دیر صادق آوان ها داشته بسی فکر بود. نو پا در زیب پاکستان خود طول و حربون کار اخلی یا شده چه خواه داوی زمان پا نظر اوز هر حاکمیت چه پا پاکستان که دیگه تازه پا دی حاکمیت چندان باوری خود نیم چه بس هیپ ساسو چې دا حکومت زمیلی نگرم، افغانیم نگرم او وابسته ای گرم، زکر چه دوی دو مشران هم دا ها سب بزنسون ها کورونا اخواد زیورن دی ولی نراوری اغیی دا پاکن را انتقاله ای دو تا باید دوی زوابار که دوی افتمانه ای تجارت ولی انتا کدی ولی نصر مای گزاری خلق باتن که نکدی دوی مفاد چیه ترسی دی دی پختون تا باید دو زوابار که اوز خبر داده چه دوی تا هر چوک دی یا دوی پا مست که میری تا دا تفکر خواهان خلق شکون دری چیز لگ امید لرم دیر نرم و میره بانی دیو که پا دقا بدیل لارو دی کارو دی کارو دی
خودوی خودوی ویسی نه لیران سر خوب جنو برخو که کار شویده ایران جنی امتیازات دوی تور کریده. خو آیا ممکنه ده؟ نه یعنی بی هم سوال داده پا دقس شرایطو که پا فیلی شرایطو که کلاری بندی وی افغانان تاوان کوي او کنه تر دې چې کله لارې بندې وي کله خلاص وي مکو چې بندې وي؟
نه خبره دا ده چې دلته ایدیال او مرکزی یا داسې یو متوسط نظر زنه شو باندې کوي متاسفانه، او پاکستان تعرض کوي په افغانستان نور هم کوي چې بس تاسو خو انسان هستی پوهیږي چې څه وایي، نور به همون مداخله به نور هم زیاد شي، خو افغانستان باید بدیل لارې ولري ولو که په من بندي. اگر چې زه خو په خارج کې ناسم سعید افغانان ما او یادو گوی دا خود خپل چاله خبره د ګرم زون خبرې کوي په افغان او شان سو کې ناس ته او په ما څه تیری زه در کوم زه در کوم ما زړه او روح عمل کوي بالکل اما وطن کې، اما خبره دي چې دا چې مونږ د دولت په حیث باید بدیل لارې ولټو او ویلر او دغه د پنجاب د فشار ځان وژ غورو تر هغه حدا چې کیږي ولاو کلا باندې سختي راځي چې راغلي ده بیره شکه بیره لویا تباهی را روانه دا لیکن بیل شکا خو باید دا چین سر علی که نوری هم پراخشی دا تاجکستان سر نوری هم پراخشی دا ازبکستان سر دا ترکمنستان سر دا ایران سر دا هیوادونه چه تر دیر دیده منگ تر سید خپل منافع لیلی خپلی کرنداری بمداری اما تر دیر دیده هاگ نظر چه پنجاب لیدی او دا پنجاب غلامان دا پختونخوا خانان لیدی دا متکبره تر برگرلی چه بزمون که مقابل چه لیدی دا بیرحمی چه لیدی او خو کاملا پاکستان ظلم کردی با پاکستان
بله.
به هیچ منطق سیاست که منجد
نه نه جان باسب
دیدیل بدیل لوه آمدی به کاروشی بوی قزاقستان خود اگر استاسو دی پختنی پتر قزاقستان یا پیشنهاد کرده او که آقا او تقریبا سیوب شو انده در ملگر ملتونی بخوا آقا غواری چه طول هر مرستی چه در افغانستان سرکی در بین ملی سازمانون دخوا در لوه هوادو دخوا قزاقستان در علماتا پشا وفاکی و هاب ایجاد شی او در دغزن طول مرستی پرمختیایی مرستی دی که بشری مرستی دی در دغزن انتقال شد در ازبکستان در لاره افغانستان و دغی بندی باید نور هم کاروشی چموک نور در وابستگی درست یو پروژهی ظالم هیوات سکر
منه نه جان باسه آخلی کروخیل دیدیل خطره چه دغه بحث راغون کو دغه اختلافات خوروان دی جنی داوی چې کېدې شي چې ادامه پیدا کی جنی داوی چې کېدې شي چې پاکستان ګډوډ شي او ادامه پیدا نکړي او مختلف افواهات او نظریات شته احتمالات هم شته حل لار څه ده څه باید وشي
ما
ګورم
چې
پاکستان
ځان
ته هغه لیکړو خل ستاسو مایک لکه چې آف دی
وعليكم
السلام مرحبا
ما نن افغانستان په یو خو وضعیت کې نه دی اول خو ګور چې افغانستان خپل څه په انزوا کده طالب ته په کارم داده چې په داسې منطقه کې چې افغانستان واکه ده نه ایران د افغانستان دوست او نه پاکستان دوه په مختلف مسایل افغانستان سره ډېر ژور اختلافات لري او له فرصتونو نه غلطه ګټه اخلي نو دې خاطر موږ ډېر په یو ایدیال وضعیت کې نه یو نو طالبان دې لپاره چې وکړای شي له دغه وضعیت سره مبارزه وکړي کم از کم داخلي مشروعیت دې باید مخته وکړي خپل داخلي مشروعیت لاسته راوړي او خلکو ته دې غوږ ونیسي د خلکو غوښتنو ته مثبت جواب ورکړي د داخل په بدرسان تکلکه چې څوک دې بایملي شه په افغانستان انزوا او دنیا وګوره پاکستان څو سره په افغانستان باندې حمله وکړه ملکی وگلی ملک را دیب شوره امنیت که باید دیب خلاف بانی شکایت ساور وید یا ایسی جی محکمه که باید دیب خلاف بانی شکایت ساور وید حتی ایسی سی که باید دیب در پندوس کلان غمیزه که جلی پاکستان جنرال داخل دیب در طول اصلا دیب خلاف بانی کاروان شده وید و دا یوه لوی ستونزه ده په زمن کې خپل افغانان چې هغه د باندې دي یا که په داخل کې دي واقعا د افغانانو منځ کې اتحاد او اتفاق ډېر مهمه خبره ده که موږ خپل یووالی ونه ساتو موږ د خپل مملکت د دفاع په خاطر باندې غږ پورته نه کړو پاکستان همیشه غواړي چې افغانستان هم دولت فشار راوړي او هر ځل یې وځي په مختلفو بهانو له طریقې نو مهمه دا ده چې که داخلي مشروعیت لپاره کار وکړي ولس یو ځای شي خلکو ته خبرو اترو ته کېږي نو له ملا سره یو ځای
افغانستان
موقف په ملي سطحه په مسله راپورته کړي تر څو پورې به پاکستان باندې فشار راسي غیر د دې پاکستان کولی شي دا وضعیت تر غلطه استفاده د افغانستان په خلاف
مننه جانبا صاحب که په لنډو ستاسو نظر هم واخلم آخر کړو خیل خو داخلي مشروعیت باندې ټینګار وکړو حل لار څه ده
خو زه بالکل غلی پروفیسر په دا کانټیکست کې خو بالکل موافقم سلسلیز سلنه طالبانو کې اوس لکه هوش پاتې وسیږي دا ملي توپ کې پاتې وسیږي او د ریښتیا سره په افغانستان کې زیږیدل وسیږي د افغانستان تاریخ سره آشنا وسیږي خو دغه وخت دی خو وايي انسجام بسیج ملي انګیزه د پاکستان په مقابل کې د افغانستان په مقابل کې درېدل نو تاسو تاسو سره خو ندریگم خو افغانستان سرزده دریگم خو او بیرده در استفاده ما توجه در طالبانیزم ما خواهد که نخیر زد افغانستان سر پا هر قیمت و سیگی دریگم پا خلا پا جبا پا عمل پا هر ترتیب و سیگی لیکن که تو پا خوش رایشی تا سره که اوز یا اولک دولک خلق دی اگه وقت به تا سره نید افغانستان مشروع حکومت سر به بلس ها میلون خلق و سیگی بیاده پاکستان
مننه چې
مقابل کې یا امته ودی
مننه جان واسر ډیره مننه اغلی کړخې لته څخه منندویم د اوریدونکو هم مننه کوم. وخت نور اجازه نه راکوي. په بل خبرونه کې چې په دری ژبه ده بیا هم همدا موضوع تعقیبوو چې د افغانستان او د پاکستان روابط څرنګه دي او دا روابط څرنګه بهتره کېدای شي او دا اختلافات څرنګه حل کېدای شي. زما همکار سیستم عباس په بل خبرونه کې ستاسو کوربه.